السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې د نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کله کوم و روان یو سات کې په ایران کې د الوتکې د راپری وته د پیښې په کوټه کې د بمی چاودنې او د ماشومان د حقوقو د یو قانون جوړېدو سره سره پولیس پروګرامونه جمهوریت غوونه او د سولې په لور هم لرو او ریدلې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
اوکراین وای ایران دی د الوتکې د غورځولو پوره پړه او توان ومني او پلټنې دی وکړي. د کوټې چاودنې پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او د روسیې ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم نن مسکو کې د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کوي. روسلغی چې د سورزول انکار نه پاس ایران ومنله چې هغه په تیروتنې د اوکراین الوتکه غورځولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر ژلنسکی ویلي هیواد تملري چې ایران به د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي خپل ټوله پړاو تاوان پر ځان ومني. د الوتکې د راپریوتول کبل 168 کسان وژل شوي. نوموړي ویلي ایران د هغوی د تیاری د راغورځولو پړه منلې خو هغوی غواړي چې تهران خپل بشپړه ګناه ومني. ولودمیر ژلنسکی وایي هغوی له ایرانه دا باور ترلاسه کول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري او څوک هم چې د یادې پیښې تر شا لاس لري قانوني چلند سره به مخ کیږي. نوموړي همدارنګه ویلي له ایرانه تمه لري چې د جسدونو په بیرته سپارلو کې به ورسره مرسته وکړي. د خسارې تاوان به پر ځان ومني او د سفارتي لارو نه به رسمي بخنه هم غواړي. د اوکراین پر حکومتي ویبپاڼه دا څرګندونې نن له هغې لږه شیبه وروسته راغلې چې ایران ومنله د جنورۍ په 8 په غیر ارادي ډول په تیروتنې یوکراینی الوتکه غورځ ولیده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر ټویټر لیکلی دا یو غمیزه او نه بخغل کیدونکې تیروتنه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د ساتلایت ټاون د غوث آباد په جومات کې ترسره شوې پرونی چاودنه یو ځانمرګي حمله او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خورولو په مقصد ترسره کړې وه. نوموړي پرون ماسخوتن د پیښې په ځای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم حکومت وروستیو امنیتي حالاتو ته په کتو د لویو جوماتونو او مدرسو د امنیت ساتنه کوي خو د کلي د کوڅو د جوماتونو د امنیت ساتنه ستونزمن کار دی.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ستو معلومه ده چې د ترګری ود به پیشوس به تا قورستا حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خود هغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وی نو هم دا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګي دل ترالی
آسان ټارګټ سمجھ کر ګلی کوچو کې مسجدو میں آئے تھے.
په پرونی ځانمرګي حمله کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړنه. نن د پیښور په نشتر حال کې یو قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو نه پس حالاتو ته کتنه کول او هغه مال چې حکومت کمې ژمنې کړې وې د هغوی پوښتنه کول دي. د جرګې په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلي سیمو لپاره جنرل سیکرټري جنګریز خان مومند مشال رډیو ته وویل
نن چې موږ کومه جرګه راغوښتې ده نو هغه موږ په دې بنیاد باندې اغوښتې چې د مرجر نه بعد کوم صورت حال دی په قبایلي سیمو کې نو هغه حواله باندې موږ راغوښتې ده. د مرجر نه بعد چې کوم دی هیڅ قسمت موږ سره کوم کمنټمنټ شوی و هغه نه دی شوی. د سرتاجیز کمیټه کوم سفارشات ورکړو هغه باندې یو فوټي عمل درآمد نه شوی.
په جرګه کې پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام برخه اخلي. همدارنګه واکمن ګوند تحریک انصاف ته هم د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. مخالف ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د انضمام نه پس تر 100 کلونو پورې به هر کال 100 روپۍ مصرفوي. خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې کارونه پیل کړي دي او په راتلونکي وخت کې به نور کارونه هم ترسره کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیر اونۍ ویلي چې دا بهیر ټاکل شوی و چې نن پیل شوی و. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون مشال لړیو ته وویل چې هغوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. ابراهیمی وویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کېږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته لاړه شي. زیات ګمان کېږي چې هغوی دواړه به په منځني ختیځ کې د ترینګلتیا د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. کرملین وایي دا ملاقات به نن ترسره کېږي او د شام او لیبیا پر حالاتو او همدارنګه په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د مشر د نښه کولو نه پس د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه به پکې خبرې کېږي. له هغې پیښې وروسته ایران ځوابي کاروایي وکړه او سی ویره پیدا شوه چې په منځني ختیځ کې یو نوی وسلواله شخړه پیلېده شي. همدارنګه د اوکراین د تیاری نسکورولو پیښې هم حالات لا نور توجن کړی دي. د جرمني حکومتي ویان سټیفن سیبرټ دروانی اونۍ په پیل کې ویلی وو مریکل غواړي چې په منځني ختیځ کې د اوسنیو ستونزمنو ځایونو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دې کې د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی او ځینې نور موضوعات دي چې د روسیې ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم به پرې په مسکو کې خبرې کوي. د عمان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د هغه هیواد پاچا سلطان قابوس پرون د 90 کالو په عمر کې وفات شوی دی. نوموړی نږدې 50 کاله د واک په ګدۍ ناست و. عمان نیوز اژانس لیکلي نوموړی د جمعې په ماښام د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. سلطان قابوس د کینسر ناروغي لرله. هغه په 1920 کال کې د خونړۍ کودتا له لارې خپل پلار له واکه لرې کړ او واک ته ورسېد. د برتانیې حکومت د سلطان قابوس ملاتړ کاوه. د عربي پاچاهانو د واکمنۍ په تاریخ کې د سلطان قابوس سارنه لیدل کېږي ځکه هغه تر ټولو زیاتې مودې لپاره په واک کې و. د هغه ماشومان نه وو او نه یې هم په واضح ډول خپل ځای ناستی ټاکلی و. د عمان د قانون مطابق د باچا له مړینې وروسته باید بل باچا په 3 ورځو کې دننه وټاکل شي. الجزیره ټلویزیون خبر ورکوي چې حلیم بن طارق سعید د سلطان قابوس ځای ناستی ټاکل شوی خو د دې خبر رسمي پخلی تر اوسه نه ده شوی. د اوتر دې ګړې د مشال خبرونه اوس درته سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه غسل کیږي او په 155 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 101 روپیه 40 پیسې او په 102 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 202 روپیه او په 202 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 102 روپیه او په 102 روپیه 10 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 4، او کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 1 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه رپورټونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ ایران منلی چې دولتي ځواکونه په غلطۍ یوکرایني الوتکه راغورځولې ده چې په کې 168 کسان وژل شوي. بل خوا څېړونکي وایي
الوتکه یا جهاز په دغه لګېدلي په میزایل باندې دا خو فوجي طریقې سره ډېره غټه غلطي ده.
د کوټه ښار په جومات کې تېره ورځ په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د بنو په بکاخېلو کیمپ کې د لګېدلي اور له وجې د وزیرستان کډوالو ته تاوانونه رسېدلي دي. او د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. خو سیبونکي وایي
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازي خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي.
له مشال سره اوسه تا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، ایران منلی چې دولتي ځواکونه په تیروتنې یوکرایني الوتکه راغورځولې ده. د ایران مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن ویلي چې دغه الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپا پاسداران پر راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړي وو چې ګواکې د جنوري په 8مه دغه مسافر وړونکي الوتکه دوی په کستي ډول په نښه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرین هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړی وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نښه کړي. د کنیډا د وزیر اعظم جسټین ترودو په څیر یو شمیر غربي حکومتي مشران ویلي وو چې یوکرایني الوتکه د ایران له لورې ویشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغه پیښې ذمهواران دي حساب ورسره کیږي. د یوکرایني هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه یوکرایین ته روانه وه او د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په الوتکه کې 6 ایرانیان، 10 افغانان، 11 یوکرانیان، 3 کنیډایان، 3 جرمنیان، 3 برتانویان او 10 سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوګونه تابعیت درلود. د پیښه څو ساعته وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلستیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سرخار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
اوریدونکو، په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي دا چې دغه الوتکه د ایران له هوایي ایرپورټ پورته کېدله، نو په کار وه چې ایراني چارواکو له میزایلي برید مخکې خپلو ایرپورټونو ته ویلي وو چې جازونه الوتو ته پرې نږدي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال خو دا چې کوم الوتکه یا جهاز په دغه لګېدلی په میزایل باندې، دا خو فوجي ده طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. زما په خیال دی چې پکار وو چې کله دا میزایل فایر کولو، نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازت نه ورکو چې اوچت شي، ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پیشور کار، لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دوی سیزنو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلک پکې مړه دي او دا خلکو چې کوم ملکونه دي، خاص کر کینیډا پکې څه کسان دي، نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې ډېر خلاف بیان ورکړی. نو دې سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوری شوی دی.
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړو ایران سره، بیا چې کله ایران هغې نه دا بدلا اخیسته، هغه بدلم څه خاص بدله نه وه. خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنگ نه جوړېږي، خو په منځ کې پوره یو جهاز چې کوم دی هغه اوور دا ډېره یو تشویش خبره ده. او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کېږي چې نو خو دې سه چل نشته.
د ایران سره د نورو هیوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګورئ؟
خراب بشي او زما په خیال چې څوک به دې څه تاوان وغواړي. دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم رشتهداران دي، هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو وړتې دي، په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي. نو په دې دا به ته غواړي او په کار دا دي چې هغې د ورکي چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکي. زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې رول ادا کولی شي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420 و و 3 شپږ 4 و 4 9 شپږ.
اوریدونکو د کوټه خار په جمعات کې 13 ورځ سانمرګي برید 15 کسان وجلی او شل نور یې ژوبل کړی دي. دا پیخه د سټلایټ ټاون په غوساباد کې د ماخه مونس پر وخت مخې ته راغلی ده. چارواکي وایي د پیخه پلټنې پیل کړی دي. د برید ذمہواري داعش ټلې منلې. په دې اړه نور حال کوټه نه ایوب ترین راکوي.
د کوټه د سټلایټ ټاون په غوساباد کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه. کله چې د ماښام پر لمانځه خلک ولاړو، د دې چاودنې له امله تر دمګړی پورې 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټه د پولیسو ډي اس پي امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښو وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسیدلي او د غزای څخه مړی او ټپیان د کوټ ولوی روغتون ته رسولی دي، چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و، دغو مړي تیر شپه د شناخت وروسته و خپل خپلوان ته سپارل شوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو تیر مخستن د پیښې ځای ته رسېدلی او هلته یې د پیښې جاج اخیستی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید و، چې موخه د بلوچستان په خلکو کی ویر خپلور او په کوټ شار کې امنیت ورارول دی.
دیکھیں آپ کو جس طرح پتا ہے کہ
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وای، لکه چې تاسو ته معلومه ده چې د ترګرۍ ود به پیشوس به تاسو وروسته حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلوي کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي. نو همدا وجه ده چې برید کوونکی ځانمرګي دلته رالی او دا د ګلوي کوڅو مسجد یو آسان هدف
آسان ټارګټ سمجھ کر گلی کوچو کے مسجدوں میں آئے تھے.
بالخوا د پیش په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالی ډو ته خپل د سترګو لیدلې حال صداسی بیان کړی او ویل چې چاودنه ډیره زورور وه.
مسجد کې ومه په درېم رکعت باندې ناست ومه، ډیره زوردار د مکه وسوه. دغه غټ آواز و کنان سره وشورېده او زموږ د علاقې خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوفزده دي. ډېر خلک په دې کې شهیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي.
زما نوم عطا الله دی. ما د ماښام لمونځ کوو چې د مکه وسوله او کېدای شي همسایه ګام کې شهیدان شوي. زه ډېر غمزده هم د دې د وجې چې د مکه سره و ټول کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې وجې.
پر پیښه باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې موخه په خلکو کې ویر خپرول دي. نوموړي د پیښ په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیښه کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې په مازدیګر د کوټ ښار په مرکزی برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون 8 نور ټپیان
او ریدونکو په دې اړه راځي به مرکه تاسو چې تاسو واورید. د کوټې د دارالعلوم شریعه په جمعات کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د برید ذمہواري داعش وسلوارې ډلې منلې. بلخوا د طالبانو سرچینو مشال رادیو ته د نوم نه خودرو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریعه په نوم د دې مدرسې ساختن د افغان طالبانو اوسنۍ قاضي القضات عبدالحکیم وو. په کوټه کې د جنوري په 9 نیټه هم یوې چاودري دوه تنه وجلی وو. د مشال ریډیو همکار طاهر خان هم پوښتلی چې په کوټه کې د مخ په زیاتیدونکو چاودنو لامل څه کېدای شي.
دغه معنی ته اخیستل کېدای شي چې فوکس اوس د وسلوارو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر هم کړ چې د دې 13 شپه چې کوم ماښام چاودنه شوې ده په مسجد کې، نو داعش بیا یو بیانیه خپره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغې کې دعوه کړې ده چې دوی دغه حمله دوی کړې ده. بیا یې د کوم دوی چې دعوه کړې ده چې دا یو ځانمرګي برید و دغه، نو که ده او بیا عقیده دعوه کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخه کړی دی او شلې پکې وجلی دی سلوي پکې جوبل کړی دی. نو دلته بیا هم یو بل اندېښنه همدا کېدی شي که د داعش دا دعوه رښتیا وي نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان دپاره وي چې افغان طالبان په نخه کړی دي. نو معنی دا ده چې د هغوی هغه جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړي دي داعش او طالبان هغه جګړه اس کی دیشی پاکستان بلوچستان تا هم انتقال شوی دا نیخنے خو موجود بوی.
بلا تارخان سب دا بلوچستان نیشنل پارٹی چی کم بشر دے حاصل بزنجو سے بو آغا چھو رزی اولان دے پاکستانی اور رسانیو سر پر خبرو کی دا ہم ویلی چی دا ایران او امریکی ترمنز چی کم تاو تری خوالے دے دا غی زیادی دو کی دیشی سبب دا ہم وگردی چی پا دا غسیمہ کی پراکسی جگڑا یا نیابتی جگڑا آغا زیادہ شی دا غی تا چنگا گوری
دا خبر خو دے سرم ترسہ دا اتفاق زکر کی دیشی چی پراکسی دا خو دا دیرو حیوان دونو اوس دا یو پالیسی او تګلاره جوړه شوې ده ګرځېدلې ده او یو هیواد د یو بل هیواد سره دښمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا هغه ته زیان رسول غواړي هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځای کې یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونه نن په پیښور نشتر حال کې قبایلي جرګه رابللې چې په کې د قبایلي سیمو د زمکېدو وروسته د حالاتو جاج اخیستل کېږي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی حکومتي غړو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په کې د دوی په وینا له حکومتي غړو به پوښتنې کوي چې د قبایلي ضلعو له ولس سره کړې ژمنې تر کومه حده پورې سرته رسولې دي. په دې اړه تفصیل مو لږ ساعت وړاندې د غلام غوث نه پوښتلی.
پاکستان پیپلز ګوند، عوامی نیشنل ګوند، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام پی درشان د تحریک انصاف مشرانو ته هم پدی کی دغه بلنه ورکړی شی او د تګدی وړاندې چې کم دینو دی دوه غونډې کړې وي یو په پیښور پریس کلب کې او یو په اسلام آباد کې او د هغه لپاره د نننۍ نیټه ټاکلې وه چې په دې ورځ به موږ ځکه راغونډې کړو چې په انضمام پر مهال باندې چې کومه قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدلې نو چې کومې وعدې او ژمنې شوې وې نو د دوی په وینا باندې په هغې باندې هیڅ عمل نه دی شوی. نو اوس دوی راغونډ شوي دي او لږه شېبه وړاندې چې کوم دی نو دغه غونډه په نشترال پېښور کې په باقاعده توګه باندې پیل کړې شوه. خو دوی چې کوم دلته کې بینري او ځینې کومه کاغذي کاروایي د دې غونډې دپاره دغه کړې ده نو په هغې کې دوی یو دولس نکاتي ایجنډا جوړه کړې ده او دا مهال صرف په دې کې اوس د قبایلي ضلعو چې کوم مشران دي پخوانی سیاستوالان دي یا اوسنی چې کوم سیاستوالان دي د صوبایي سملی ځینې غړي دي یا د قومي سملی چې کوم غړي دي هغه په دې کې ګډون کوي. ورسره مدني فعالان دي د قبایلي علاقو د وکیلانو د ټولنې چې کوم د غړي مشران دي هغه هم په دې کې موجود دي. نو دوی به خبرې اترې کوي او ایجنډه خو دولس نکاتي ایجنډه دي د مخکې نه دغه کړي ده هغه په باقاعده توګه د قرارداد په شکل کې وروسته دغه کوي. منظورۍ دوی دا وایي چې بیا به موږ په صوبایي کچه باندې غونډه کوو یعنې په صوبې بیا ټول چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم پیاوړي د غړي مشران دي او بیا په مرکز کې چې کوم د ګوندونو مرکزي مشران دي یوه غونډه به بیا کوو چې دغه د انضمام نه وروسته د اصلاحاتو عمل هلته قبایلي سیمو د پرمختګ چې دا کمی عمل دی د ځنډ ښکار دی چې دا په چټکۍ سره ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو. اوریدونکو چارواکي او د کډوالو مشران وایي چې تیر شپه په بکاخیلو کیمپ کې د خیمو جوړ شوی بازار کې اور لګیدلو له امله تر شلو پورې د سامانونو ډک دوکانونه سوځېدلې دي. د وزیرستان کډوال وایي له کلونو راهیسې په دغه کیمپ کې ژوند کوي او ستونزې یې د هوارېدو پر ځای زیاتې شوې دي او باید اوس حکومت دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه.
دولتي چارواکي او بېکوره شوي کډوال وایي کیمپ کې دننه د خیمو جوړ شوی بازار چې د کډوالو لپاره جوړ شوی او خپل کاروبار ذریعه یې ګرځولې د بجلی شارټ سرکټ په وجه اور ولګېدو چې د کیمپ د کډوالو تر شلو پورې دوکانونه د سامان ډک وسوځېدل. چارواکي وایي چې په اور باندې زر کابو وموندل شوه او کیمپ کې میشته کورنۍ ته سزانی تاوان نه دی رسېدلی. شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام خان وایي چې د کالونو نه تحصیل د تاخیل کډوال په کیمپ کې میشته دي، لستونزو سره مخ دي، باید نور خپلو سیمو ته ستانه شي او د اور لګېدو له کبله د کډوالو شوي تاوان معاوضه ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د امنیتي ادارو له چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کیمپ کې لګېدلی اور باندې زر کابو وموندل شوه، د بازار نه د غلطه د میشتو کورنۍ خیمو ته اور نه ورسېدو، سزانی تاوان نه دی پکې شوی او د کډوالو د سامان تاوان به معاوضه کیږي. دا چارواکو په وینا بکا خیل کډوالو کیمپ کې دا مهال 2000 سلويخ کورنۍ یا خاندانونه ژوند کړي چې د تحصیل د تاخیل غسی مودي چې لای واپسې نه دي شوي او دغه کډوال افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې پاکستان ته راستنه شوي. دوی په بیا بیا غوښتنه کړي چې سیمه دې ورته زر کلیر کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. په دې مسوده کې تر 1300 کالو پر کم عمره ماشومانو د تیری کوونکو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي که څه هم د دې قانون د منظورېدو هرکلی کوي، خو وایي چې د یو قانون جوړولو ته چې څومره اړتیا وي عملي کول یې هماغومره ضروري وي. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړ نه.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر لسمه نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایی سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمی او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاري اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو وخت لو منظور کړې وه، نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقونو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېده باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملي کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدې اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد د پاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې چې د ماشومانو خلاف د جنسي تیري چې کوم دی دا غي مخنیوي وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته وویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي، نو له همدې کبله د پوینه هغه قوانین نه عملي کیږي.
په ګرد دنیا کې پاکستان شاید په سلور پنځه ملکو کې دی چې چیر ډېر قوانین دي، مګر په پاکستان هغه سلور پنځه ملکو کې دی چیر چې ډېر زیات مسایل دي د ماشومانو کا. دوی قانون پاس کی لیکن دا هغه د پاره چې دی هغه فینانشل ریسورسز چې دی هغه نه الوکیټ کړي. کله چې فینانشل ریسورسز نه وي نو دا هغه ډایریکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایریکټریټ نه وي په هغه باندې امپلیمنټیشن نه وي.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
اوریدونکو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناور.
سلاغه چې لسو ورځو انکار نه پس ایران ومنله چې هغوی په تېروتنې د اوکراین الوتکه غورځولې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هېواد یې تمه لري چې ایران به د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، خپل ټول افتاو تاوان پر ځان ومني. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې ترسره شوې فرمۍ چاودنه یوه ځانمرګې حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترخې د خپرولو په مقصد ترسره کړې وه. په پرونۍ چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي ول. داعش خسروالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړ. نن د پېښور په نشترحال کې یوه قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ځم کېدو نه پس حالاتو ته کتنه کول او هغه مال چې حکومت کمې شمنې کړې وي د هغوی پوښتنه کول دي. په جرګه کې شامل د حکومت ضد ګوندونه وایي مخالف ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د انضمام نه پس تر لسو کلونو پورې به هر کال 100 اربه روپۍ قبایلي ضلو کې مصرفېږي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په ایران کې نسکور شوي اوکراین الوتکه کې 14 تنه افغانان هم وژل شوي دي. وړاندې دغه شمېره 10 تنه اعلان شوې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. ټاکل شوي وه چې دا بهیر نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي هغوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلېږي. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته لاړ شي. زیات ګمان کیږي چې هغوی دواړه به په منځني ختیځ کې د تلګرتیا د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د سولې په لور خپرونې ته. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د روانې جګړې خبرې لرو او ګورو چې آیا په نوي کال کې به سوله راشي او کنه. په دې اړه دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د سولې پر لور
2019 کال ختم او 2020 کال پیل شو. پر ټولنیزو مطبوعاتو ډیرو خلکو دعاوې کړې او هیلې ښودلې چې نوی کال به خوشحالي د ځان سره راوړي. د افغانانو لپاره تیر کال تشدد ډکو. طالبانو او داعش وسلوالو غنې داسې خونړې حملې وکړې چې د نارینه او ترڅنګ ماشومان او مېرمنې هم له تیغا تیر کړل. د سولې پر لور خبرونه کې تیر کال ته کتنه کوو او د نوي کال هیلې راسپړو. زه بشیر ګواخم هرکلی وکړم. اوریدونکو په افغانستان کې پر روان تشدد یو بل کال واوخت. هسې خو په افغانستان کې د جګړې ریښې 13 کلونو ته غځیږي، خو د اوسنۍ هغې پیل په 2001 کال کې وشو. دغه کال کې طالبانو د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اوسامه بن لادن چې په نیویارک کې د برید په کولو سره 3.5 زره امریکایان وژلي وو واشنگتن ته ونه سپاره. له همدې قبله امریکا په افغانستان کې پر طالبانو حمله وکړه. اوسامه بن لادن وروسته د پاکستان سرخر اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا په پټو عملیاتو کې ووژل شو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اوسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
خو د طالبانو جګړه لا هم په زور کې ده. د تشدد مخنیوي لپاره افغان ولسمشر څو ځل پر طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکرات ورسره وکړي، خو هغوی انکار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور
د یوې دو اړخیزې او نړیوالې پریکړې په اساس دی. هیڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي. د پایدار سولې د رامنځته کولو لپاره موږ واضح پلان او تګلاره لرو.
د سولې پر لور
طالبان دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه لومړی د افغانانو سره نه بلکې د امریکایانو سره خبرې کوي. د دې لپاره په 2019 کال کې طالبانو او امریکایانو په قطر کې لزل خبرې وکړې، خو لا تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. په افغانستان کې طالب زندانیان د امریکای او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته پته مدي، ځکه چې دوی دا د خپل آزادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړمارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکې خونځو ته نشو تللې، خزې لنارینه محرم بغیر له کوره نشو وتلې او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس پټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکام شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکه کړې. لنږدې 3,500 قیدیانو څخه خوښه 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوې دي. دوی په نسبتا خو جامو او خو صحت کې ښکاری. دلته ځینې طالبان ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړي. همدغه سي دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم خودلې، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو پکې یوه میرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
بسلو کا دوبارہ اکھڑے تولا، پایا دل تالا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې موضوع کې لګ نور هم پاتې کیږو. 2019 کال د افغان ملکی وګړو لپاره ډیر درون کال و. ډیرو خنړیو حملو د ډیرو خلکو ژوند واخیست. تفصیل به یې له امید زهیرمل واورو.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځان مرګې برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پېښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پېښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پېښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 110 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي تر هغهیز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو تر هغهیز بریدونه او ماینونو د چاودنو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1840 تندی 4501 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
زخم
برداشته. د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یما موتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي امام مطول قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیز او شمال ختیز ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بېساري زیاتوالی ښایي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4,386 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وژل شوي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوي شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غږونو ته. د دې لړۍ د خبرونه د نېشنل پارټۍ مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د کومو پیښو په اړه معلومات ډاکټر عبدالمالک راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. د پروګرام کوربا عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د مبارزې په اړه ده.
سیاسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تانے بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی
فکر صاحب جمع تعلق لاغ سیاسی نسل سردی چکڑے یہ لستر بلوس مشر میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اسکزی میر عبدالعزیز کرد او غوث بخش بزنجو سر ملوی گی دا هغه مشرانو چې د انګریز پر ضد په داسې وخت کې زړور جدوجهد وکړه چې د انګریز پر ضد خبره کول خپل مرګ ته بلنه ورکولو بخنه غواړم د خان عبدالغفار خان نوم اخیستل مې هیر شو زه فکر کوم موږ چې نن په کومه اسمبلی او صوبه کې ناست یو دا د دغه مشرانو د جدوجهد نتیجه ده
دا د سیاستوال ډاکټر عبدالملک بلوڅ هغه تقریر دی چې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه تر منتخبه کېدو سمدستي ورسته وکړ هغه چې په وینا کې د کومو سیاسي مشرانو یادونه وکړه نو د مبارزې او قربانیو لپاره هغه په خپل هم په دې قطار کې ولاړ دی ډاکټر ملک بلوڅ چې په کوم احشار کې د ټولو صوبې مشر منتخب سو نو که د غړی یا سات ستنی د شاپر خوا وڅرخول سي نو پوره څلور دیش کال لمخه هم دغه ډاکټر ملک په هم دې شار کې د پولیسو د لټون لوجي د سر پټولو ځای نه درلود او له مجبورې د کوټي په کاریس کې شپې تیرولې ډاکټر عبدالملک بلوچ په 1958 کال د جنوري پر 15 نیټه د بلوچستان د تربت په کیچ ضلع کې زیږیدل تر لسم جمعه هم دلته درس ویلی بیا کوټه تولاړ له ساينس کالج د 12 او په 1983 کال کې له بولان میډیکل کالج د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه خو هغه یوازې زده کړې نه کولې بلکې ورسره سیاست هم کولې لاسکلانو چې د بلوچستان ژبه مشهور شاعر او د نېشنل عوامي پارټي دغه وخت وتلی سیاستوال ګل خان نصیر ترګوته ونیولې او جلسې ته بوزدی
هند به یو خان کی خلاف جو ہے نا تو ون یو ټورټو مون چلا را تو بڑے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمیں
کله چې د ایوب خان د ون یونټ توڑ دو یعنی ون یونټ مات کړ تحریک چلې دی نز ډیر وړو کیوم زما یاد دي چې ګل خان نصیر به مور لزان سره جلسول بي بولو دا د نېشنل عوامي پارټي او نورو اپوزيشن ګوندونو لخوا د ون یونټ پر ضد یو زورور تحریک خو زه عملی سیاست ته هغه وخت راغلم چې په نهم جمعیت کې وم او په بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم
د بلوچو سیاسي فکر مزاج هدفونه او انداز د پاکستان د نورو قومونو په مقابله کې لږه مختلف دی په بلوچستان کې هغه ګوندونه او مشران همسته چې د پاکستان په چوکاټ کې آئینی حکومت او پراخه صوبایي خودمختاری غواړي او بل ډله هغه ده چې د وسوالي مبارزې لاري له پاکستان مکمله ازادي غواړي د هر بلوچ سیاسي کارکون روزنه په همداسي سیاسي ماحول کې کېږي ډېر بلوچ مشران د مبارزې پر مهال یا خو جیل ته شول سوي یا وژل سوي دي خو ډاکټر ملک بلوچ ډېر کم جیل ته تللی
جیل کم کیا ہوں اور ایبسکونڈر زیادہ رہا ایسے سٹوڈنٹ
زه جیل ته کم تلیم خو روپوشی می زیاده تیره کړی ده کله چې به مو د طالب علمی په وخت احتجاج کولی نو پولیسو به ونیولو او بیا به یې بیرته خلاص کړلو د نواب اکبر خان بوګټی د وژنې پر ضد چې به کله موږ احتجاج کولی نو سهار به یې ونیولو او ماښام به یې راخوش کړلو
کله چې جنرال ضیاءالحق د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ نو یو شمیر سیاسي ګوندونو د پوځي امریت مخالفت وکړ په دې دوران کې بلوچ سیاستوالان او ځوانان هم د مارشال لا پر ضد راپورته سو ډاکټر ملک په دې ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په مهمو مشرانو کې وو
لیکن سب سے زیادہ جو من میں تکلیفیں دیکھی
تر ټولو زیات کړهونه مو د ضیاءالحق په واکمنۍ کې لیدلې دي دا د 1999 کال خبره ده چې کله بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی کنونشن وکړ او په دې کنونشن کې له بهرنیو هیوادونو هم کسان راغلي وو مارشلایي حکومت زموږ خلاف وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړ او بیا زه تر څلورو کلونو پورې پټ یا روپو شوم
له دې سره د ډاکټر ملک بلوچ له کړاوه ډکې شپې ورځې پیل شوې د هغه او پولیسو ترمنځ پټونې شروع سو خدا د ماشومان پټ پټونه نه بلکې پرشته هم پر ډاکټر مالک او ملګرو یې د ژوند کړی راتنګ سوا.
ہمارے گھروں میں جانا ناممکن بنا دیا, کوئٹے میں رہنا ناممکن بنا دیا. ہم لوگ رات کو ساری رات
دوی مخپلو کورون د تګ ناممکن کړی وو. په کوټه کې نه سوسیدلې, موږ به کرې شپه د کوټې په یو کاریز کې تیروله. سهار چې بازان وسو او خلکو به منځونه وکړل نو بیا به موږ هاسټل ته ولاړو. موږ که به هر ځای تلو, که کوټه که کراچۍ, پولیس به لکه د سیوري غوندې راپسې ول. زموږ ډیری ملګري ونیول, خو زه رازق بوکټي او جالب ونینیول شو. په هغه ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مشري موږ کوله. موږ ډېر څلوېښت ملګري نیول سوي ول, خو موږ درې واړو دا فیصله کړې وه چې گرفتاری به نه ورکوو بلکې پارټۍ به چلوو.
ډاکټر مالک, کله په کوټه, کله کراچۍ او کله د بلوچانو په نورو کلو او ښارونو کې پټېده راپټېده, خو هلته یې په کلي کې پوځي چارواکو د کورنۍ ژوند هم اور تریخ کړی وو.
تو میرا والد صاحب جو ہے نا تربت کا, مطلب شریف آدمی ہے, معتبر تھا.
زما پلار د تربت یو شریف او مخور کسو. مرشلای چرواکو باغه سهار په تربت کې د ملیشا ځواکونو کیمپ ته وروبللې او ماشام به یې پېښودلې. زما لپلار به یې غوښتنه کوله چې خپل زوی راوله. دې به زه ډېر خپه کولم چې یو کرنل صاحب هر ورځ زما سپینږیری پلار ورغواړي او کښېنوي. دا هم یو ډول قید و چې سهار راسته او ماشام ولاړ شه. له دې علاوه به کله ډوډۍ نه وه, کله به د شپې تېرولو ځای نه و.
نه یوازې ډاکټر مالک او کورنۍ تر کړاو تېرېدله, بلکې یو وخت داسې دلچسپه واقع هم وسوه چې د ده په نوم یو بل مالک پولیسو ونیولی.
میرا نام مالک عبد المالک.
زما نوم عبدالمالک دی, خو پولیسو زما پر ځای یو بل کس ونیولی چې دا هغه نوم هم مالک وو او هغه ته یې د یو کال د جیل سزا هم واوروله. هغه غریب چیغې والی چې ګوري, زما د پلار نوم جمعه خان او د بل عبدالمالک د پلار نوم حاجی عبدالسلام دی. زه د پنجګور ښار یم او هغه د تربت اوسیدونکی دی, خو پولیسو ورته ویلي چې زموږ مالک په کار دی او ته مالک. دوی هغه جیل ته ولېږلې. هغه ما ته پیغام را ولېږلې چې زه یې ستاسو پر ځای نیولیم. ما ځواب ور ولېږلې, زه نسم درتلای ځکه پولیس وایي چې زه جالب او رازق بوکشای خو په افغانستان کې یو, نو که زه په لاس ورغلم ډېر زیات به مې وځوروي. نو مهرباني وکړه, تاسو یو کال به جیل کې پاتې سي. هغه مسکین بیا یو کال د مچ په زندان کې تیر کړل.
ډاکټر مالک په پټو لارو له کوټې کراچۍ ته ولاړ. هلته به یې یو بل ځای شپې کولې, خو د پولیسو لټون دومره تنګ کړ چې اخر ور باندې د شپې تیرولو ځایونه هم ودرېدل.
دا داود انجینئرنګ یونیورسټي
یو هاسټل چې نن سبا ایکسپو سینټر دی, یوه شپه د پولیسو جاسوسي ادارې سپیشل برانچ زموږ د نیولو لپاره کسان رالېږلي وو چې موږ ته یې له مخه پته ولګېدله او له هغه ځای څخه ولاړو. له دې وروسته د شپې ځای راباندې ودرېدلې. له دوستانو مو د ځای موندلو پوښتنې وکړې او یو راته ویل یوه ښځینه خبریاله د یو څو میاشتو لپاره لاهور ته ځي او یو چوکیدار ته یې ضرورت دی. نو موږ ورته ویل تر موږ ښه چوکیدار څوک کېدای سي. ما او رازق بوکټي درې میاشتې د هغې په کور کې چوکیداري وکړله او چې هغه بیرته راغله نو موږ له هغه ځای څخه هاسټل ته ولاړو.
خو د څلورو کلونو روپوشۍ وروسته چې په پاکستان کې د جنرال زیاولک پر ضد د جمهوریت غوښتونکو تحریک زور واخیست, نو پر ډاکټر مالک هم د پولیسو فشار کم سو او هغه ورو ورو راښکاره سو. وروسته په 1988 کال کې زیاولک د الوتکې په پیښه کې مړ سو. ډاکټر مالک له نورو ملګرو سره په ګډه بلوچستان نېشنل موومنټ جوړ کړ او بیا یې هم دغه ګوند په 2003 کال کې په نېشنل پارټۍ بدل کړ. ډاکټر مالک اوس مهال د نېشنل پارټۍ مشر دی. په 2019 کال کې د هغه د سیاسي مبارزې عمر یو 50 کاله ته رسیږي, خو وايي مایوس سوی نه دی.
موږ جب آپس میں ہم تھے جو ہمارے پرانے دوست تھے
زاوز ما ملګری چې پخپلو کې سرکښین نو د حالاتو تجزیه کوو. هغه وخت په نړۍ کې دوه لوی قوتونه امریکا او سوشلیست شوروي اتحاد وو. زموږ نظریاتي سیاست د سوشلیست شوروي اتحاد په چوکاټ کې وو، خو د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته چې په نړۍ کې یو قوت پاتې سو، نو بیا موږ کله کله به فکر کولی چې دا خو ښه ونه سوه، خو بیا سوچ کوو چې شوروي اتحاد که مات سوی هم دی، زموږ مظلومیت او محکومیت خو نه دی ختم سوی، نو موږ ولې بیا له جهاد لاس واخلو؟ موږ خو د شوروي اتحاد لپاره مبارزه نه کوله، بلکې موږ خو د خپلو خلکو لپاره جهاد کولی. تر څو چې ژوندی یو خپله مبارزه به جاری ساتو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری شغونو پروگرام کې مو د بلوچستان د پخوانی وزیرالعلی او نیشنل پارټی مشر ډاکټر عبدالمالک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا زستائیں تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زستائیں تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زار زار زار
Mina mina rasha mina mina rasha mina mina rasha mina mina rasha mai da mai da tavega mina mina
راشه.